السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې باید ولې افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمی ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې د مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګی شویګو سره وکتل. بن والست پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یو عادي مانوره نه ښکاري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو او عامو خلکو غبرګونونو ته کتنه کوو.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی و او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
د پخوانی حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د شاغلی رحیمی پر راتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
د کندهار ښار د سرپوخ بازار جمعت د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او د لوبو میدانه اونیس پروګرامونه خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانۍ پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي طالبان ظالم بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو وایي ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بشري حقونو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې له ژمنو سره سره یې ترسره کوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي، په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکو ځانګړي کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته د هغه له سپارلو ډډه کوله. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ شوې او له سیاستوالو تر عادي وګړو پورې ځینوې نه عادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو څخه د ملاتړ یو برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلی دی چې په افغانستان کې اوسنۍ ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن اجرایه فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو افغان جنو او خځو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری له دې پریکړې وروسته پر ټوئیټر ولیکل چې نن د افغانانو لپاره بد ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه په دې اړه چوپ دي او خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې بریدونو مسؤول و، نه له افغانانو. د طالبانو له واکمنېدو مخکې متحد ایالاتونو خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسیږي نو افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او ترخوای له سیاسي فشارونو سره مخامخ سي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل دې پریکړې د افغانانو سخت غبرګونونه هم پرولي. یو شمیر افغانان دا له لوږې سره د مخامخ افغان ملت پانګه بولي او په وینا یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې راپور کې مو د بایدن د حکومت د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو غبرګونونه راخیستي دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړه. د بایدن د لاسلیک شوی فرمان پر بنسټ د افغانستان لو میلیارډ بانکي زیرمه 3.15 میلیارډ یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر 11 د پیښو قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا د پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بې وزلي سخت ځپلي دي. د کونړ اوسیدونکو مت الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولي.
نه میلیارډ ډالر دا نه د طالبانو دي نه د تیر د جمهوریت وي، دا د عام افغانانو پیسې دي او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم په هنزي محصل کمال الدین صاپان بیا وایي د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان خکیل نه وو او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی وو او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټواد کې وشل شوی وو. دا چې زوی اوس چیرې اوسیږي هغه هم امریکا ته فتسته او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما غوی سره د حساب او کتاب وسی.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکو حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیواله او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستی چیغه نه وی ناقه په خله باندې بشر دوستی او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ نور ډالر دی د مرستو رسونکو صندوق ته ولېګل شي. څو مرستو رسونکو وشي کول شي دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر 11مې پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاوکمنی وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان لبرید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه ناوخته په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي. طالبان وای دوی ژمن دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 523 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان بند کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بي واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیر شپه ناوخته د فبروري په 11مه نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هیواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارات تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 53 نوې پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کاریدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې ښاغلی رحیمی ته د پخواني حکومت د سولې د مرکچي خغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړی هم و د بهرنیو چارو وزیر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو خرغلاست ووایه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او پورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړی وو. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چار وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لمړنۍ جګپورۍ چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د اسمت څروان پر راپور کې مو هیواد ته د مخکینی نظام د سولې د چارو د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمی د ستنېدو په اړه جزئیات وریدل. ښاغلی رحیمی خپل هیواد ته د راستنېدو علت په هغه ویډیو کې بیان کړی چې د ملي ټلویزیون پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ده. نو موري وایي
د بیرته راتګ افغانستان ته د انتخاب نه یو مجبوریت ده. د دننه څخه سړي سره د مینې چې خپل د وطن د باندې نسمو سیدل نه ژوند کولای سم نه خوشاله يم. خپل وطن کې که لوږه ده که سخت شرایط که آسان شرایط هر رقم چې هغه سړی په آرامه سا اخلي.
د پخوانی دولت د سولې د چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی و چې کابل ته د ستنېدو وروسته افغانستان ته د سفر په اړه جزئیات څرګندول. اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. په متحده عربی اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر وتلو وروسته په کمپونو کې به برخلیک پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. د کسانو ویل چې له افغانستانه تر وتلو وروسته څو میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یو مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي چارواکو تېره اونۍ له دغو افغانانو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. متحد ایالاتونه په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیز استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن ډیر ژر پر اوکراین یرغل وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا د سفارت له ټولو کارکونکو وغواړي چې له اوکراین ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب تر اوسه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې په کیف کې د سفارت د کارکونکو د کورنیو غړو ته له اوکراین د وتلو سپارښتنه کړې وه، خو د سفارت غیر ضروري کارکونکو ته ویلي و چې که غواړي کولی شي په خپله خوښه له اوکراین نه ووزي. واشنگتن په دې وروستیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین احتمالي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تورونه نه مني.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کارکېج د کمولو په هدف په مسکو کې لخپل روسیال سرګي شویګو سره کتلې دي. د دوی د کتنې په اړه نور جزئیات اسمت څروان اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پنجمه د اوکراین د کړکیش د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې، یعنی د پنځشنبه په ورځ، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغه د روسیې له حکومت او غوښتل چې د کارکېش د کمولو لپاره د اوکراین له پلو خپل ځواکونه لیرې کړي. د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو لخپل برتانیي ساری شاغلی والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناتو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترنګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس پاینی هلکی وویل چې د اوکراین په پوله کې د سباندی یو لک روسی پوځیانو میشته ده، یو عادي مانور نه ښکاری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د لاسو دقیقو لپاره به مرسل زادزی تاسو نور راپور نه وړاندې کړی، خو له هغه مخکې یو خبر. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې پرون نو وخت د یو ښکاری لخوا یو ماشوم په ډزو ژوبل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان هغه ولی قریشی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دیرلس کلن ماشوم د ترین کوټ ابو رده سیمه کې هغه محل په مرمۍ وویشتل شو چې ښکاری د ښکار په هدف ډزې کولې.
یو دیرلس کلن ماشوم د یو ښکاری له خوا څخه چې هغه سپینږری دی یو ښکاری کوي، د هغه څخه په خطا کې لګېدلې دي په مرمۍ باندې، او ماشوم چې دی د امنیتي ځواکونو په مرسته او په همکاري باندې کندهار ولایت روغتون ته انتقال شوی دی.
دی وایي چې طالبانو ټپي ماشوم د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړی او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. قریشي وایي ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او وبخې قاری وایي چې ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته ګڼو افغانانو له هیواد وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هیواد وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید موږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نو وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګيري سره شریک لو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبر آیا رسیدلې وي غور نوي کړی که رسیدلې نه وي؟ هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لار مو خو وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسو.
سونیا شنواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هوا ده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او نه چاپی د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورس کې لاړ شي. د لاسه
د په افغانستان کې یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواد ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواد وتل هم ورته اسانه پریکړه نه و.
کله چې راوځي د یواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زرا یاد کمه تاسو باور وکړئ چې د ستوني باندې ما درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک ده نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبې، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیره سخت ورځ یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواد وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې باند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواد ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شذو اسلامي حقوقو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان شذو راتلونکي په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جمعات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جمعات چې د کندهار ښار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د ورسته یو روختونو او تر جامع جمعات لاندې دی، یو ناپاک شوی کانال عمل د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې دوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وبه لاندې سوي او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځه دي.
او بیا کوم وخت دا وبه ودرېدل زم ولاړی وبه ډیر نخس کی او جامع چې د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دغه نخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني مو سات خلا یو شپتونه یوش دي چاغه وکم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک د ظلم ونه کده عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسن زی
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون له کبله یا د یو شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی، لمنځ ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیه او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام جوړ دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو پاک شي د خرس. نو په زمون کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شلکلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زابل ولایت میزان ولسوالی څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی پولیسوالي کې موږ کورونه ونړېدل جاهید سرپنان لرم دا اوس په لنډ بل په کوچ پروتم نو کله چې مستاسې ریپورت واغیدې تاسو په دې اړه جوړ کړی وو زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالي ته هم راشي نو په ولسوالي کې مې یو ریپورټ جوړ کړي زموږ ولسوالي زموږ کورونه زموږ ځای وویني نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو دومره وسنه لرم چې خپل سرای جوړ کړم نه کار شته بېکاري ده اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو وچکلي ده د کشانو اوبه هم نه لرو والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره مې عریضه کوله هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله نو هیله کوم د ازادۍ راډیو
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زماله همکارانو سره ووسی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانی پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بیرحمه او د ښځو ځپون کې دي، خو سزا یې ولې باید افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړی هم و خراغلاست ویلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوی دی او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې ده. د طالبانو حکومت هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرستې کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. بلینکن پرون همدارس ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلی. بن والس پرون له شویګو سره خپل خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده، یو عادي ماناوره نه ښکاري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې د لوبو لمیدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه پام وکړئ د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له قطر نه بنگلاديش ته لاړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله به راتلونکي دوه اونۍ کې له بنگلاديش هیواد سره دوه سیریزونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له درویشتمې نه تر شپږویشتمې پورې درې پنځوس ورځې او د بلې میاشتې تر پنځمې به دوه شل ورځې سیالۍ له کوربه هیواد سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته د ملي لوبډلې د پوره چمتووالي خبره کوي. د افغانستان د فوټسال نولس کلونو ملي لوبډله نن د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ایران له نولس کلونو ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت درې بجې پیلېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټسال ملي لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې ده او دا سیالۍ به د دغه هیواد په مرکز بیشکیک کې ترسره شي. د مرکزي آسیا د فوټسال سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په دولسم یعنی نن پیل شوې چې اوله لوبه د افغانستان او ایران ترمنځ ده. په یادو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران، تاجکستان، ازبکستان او کوربه هیواد قرغزستان د فوټسال ملي لوبډلې ګډون لري او د هندستان د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل د لوبغاړو د پیرولو پروسه نن پیل شوه. د هندستان د کرکټ 15 پړاو تجارتي سیالیو د لوبغاړو د پیرولو پروسه به سبا هم روانه وي. د راپورونو پر بنسټ دغه پروسه د هندستان په بنگلور ښار کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې سږ کال د دې لیگ لپاره 590 لوبغاړي شارلیس شوي دي. په یاد لوبغاړو کې 380 هندوان او 240 بهرني لوبغاړي دي چې په بهرنیانو کې 18 افغانان هم شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خو یې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسترولن لري. برعکس په داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې دغه انسان د
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بازی خلکی دي ځندې والا زړه ډېر وډکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، محمد ریوال او اكمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم. دراله کې هغه فلسکار و خپل پوس وي له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومل دي نه پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډي والا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي. دا بعض خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سوی جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده شي له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې
د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول ڈاون دی گراوند اوور ایکسٹرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی. د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې محرکلای کوم په دې هله چې ښه صحت ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې د اوتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي. په دې لوبو کې نورې کومې لوبډلې د تلولۍ بخت ازمایي. دا هم اوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوب لپاره ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د غهیواد ته روانه شو. لوبډله له دیوډاندی په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 یا یو ورځنیو لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 28مه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوه شلوري د مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3مه وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي. د افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه مې د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 لوبو کې او دوو نړیوالو 20 لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د چ افغان لوبغاړو د تور زر په دې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ختم توالي سره د بنگلاديش پلوري سفر وکړ. تما ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کې ښه وځلېږي. د ویل د چ د دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 سیالیو په لړ کې آیرلند او نیدرلند په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغه سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سوپر لیگ سیالیو په مهالویش کې افغانستان 6 نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبرې اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوب کوي موږ منندوی یو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي. ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لسته راوړنه به لرو او د لسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو. خپل درددلي ملت ته به تحفه وړاندې کوو انشاءالله. زمونږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سره رسیدلې او د خپل ګران هیواد پیران پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیرو شاوخوا 28 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په 3مه پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډي، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سې شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 پچونکې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه وروسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې. خو په 2015 کال را په دې خوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځله خکړه. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودي او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت تک په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبو پر دې ځان ورسېږي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لرسو، الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو، موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي، او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورې درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Well. Stunning Zion on the strike. It's gone for the big one. What a shot.
The loop of the cricket, the khazwanan way, gati. لوبت کرکٹ د خزوانان بیگٹی دا لوبت کرکٹ د خزوانان بیگٹی
افغانان بیگٹی افغانان بیگٹی افغانان بیگٹی افغانان بیگٹی
ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بیگٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بیگٹی
افغانان بیگٹی
da
ځوانان دی ل عربانان دی پسل کس مریان دی جذبی په غرزنګ دی په خشان وې گټی جذبی په غرزنګ دی په خشان وې گټی
افغانان وې گټی افغانان وې گټی افغانان وې گټی افغانان وې گټی
کم نیو پزوانی کی خنوم لرو نڑی